سلامونه احترامونه د دیو ریډیو د نننې ورځې په پای کې چې تاسو ته موږ کوم خبرونه راوړو شپه په خیر پای کې درته ستړي مشي او یو ځل بیا هرکلی تاسو معلومه ده دلته کې په دې خبرونه کې موږ په نننې ورځ باندې د بې درکه پښتنو حال معلومه او پاغې پسې پلټنې کوو پښتنې کوو معلومات جمع کوو دغه د ډیوه ریډیو د لارې پاکستاني چارواکو ته ورسوو چې د دغه بې درکه پښتنو د ورک کړل شوو پښتنو د اوچت کړل شوو پښتنو د بندیوان کړل شوو پښتنو په اړه باندې قانوني چلن وشي د هغوی خاندانونو ته کورنیو ته معلومات ورکړل شي د کلونو کلونو راهیسې دغه پښتانه ورک دي اوچت کړل شوي دي د سرکاري ادارو د حکومت امنیتي ادارو لخوا خو د دې په اړه باندې نه خو کومې مقدمې عدالتونو ته وړل شوي دي نه د دوی په اړه باندې د دوی کورنیو ته معلومات ورکول کیږي چې دوی په کوم تور باندې نیول شوي دي که د ترهګرۍ سره یې تعلق وي عدالتونو ته مقدمې نه لیدلي که د ترهګرۍ تور پې نه وي هم کورنیو ته معلومات نشته هغوی هم دغسې در په در ګرځي د یو ځای نه پوښتنې د بل ځای نه پوښتنې د یو چا نه معلومات د بل چا نه معلومات څوک ورته چې څه معلومات ورکړي او ما هغسې په هغه طرف باندې پسې منډې وهي بیا ورته تیاروي بیا هم ورته معلومات نه په لاس ورځي خو نن د پاکستان د دغې بې دره کړل شوو پښتنو دپاره چې کوم د حکومت لخوا یو کمیشن جوړ شوی دی د هغې کمیشن مشر چې کوم جسټس ریټایر جاوید اقبال دی هغه څه شماري ورکړي دي هغه څه معلومات شریک کړي دي دغه معلومات چې کوم دي د دې کمیشن لخوا د پاکستان د سینټ چې کومه قایمه کمیټي ده هغې په غوښتنه باندې دغه معلومات مخې ته راغلي دي نو دغه به زه تاسو سره شریک کړم بیا زموږ سره د پښتون ژغورنې غورځنګ په نمایندګۍ باندې ځکه چې دا د دوی په مطالبو کې په غټو مطالبو کې دا یوه مطالبه ده چې د بې درکه پښتنو د دغه پاکستانیانو په اړه باندې دي قانوني چلن وشي خو بیا هم دغه قانوني چلن نه دی شوی په دې رپورټ کې در سره زه چې منظر تیار کړی منظر شهید تیار کړی زه درته اورم بیا د شهباز خان سره په دغه موضوع باندې خبرې کوو نن د ارمان لوڼی څلوېښتم هم شوې ده دغه په اړه باندې به هم معلومات راجمع کوو د نړۍ په ډیرو برخو کې د هغه د څلوېښتمې ورځ د احتجاج په توګه لمانځل شوې ده او غټه غوښتنه هم دغه ده چې د ارمان لوڼی د وژنې تر اوسه پورې هغه اف آی آر چې ورته وایي فرسټ انفارمیشن رپورټ هغه مقدمه لا نه ده درج ځکه چې د هغه په وجنه کې هغه یو خاص پولیس افسر دی عطاالله غالباً عطاالله ترین هغه باندې دغه تور لګولی دی د هغه کورنۍ د پی ټی ایم غړو او هلته کې چې د سترګو لیدلی حال د چا دی هغوی خو حکومت دغه دوو کسانو ته پښتنو ته څه پیغام ورکوي که هغه راو انوار دی او که دا دغه عطاالله ترین دی په دې اړه باندې دا چې کوم د کمیشن رپورټ دی په پاکستان کې د زرګونو بې درکه کسانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن په لوی شمېر کې په زور د بې درکه کړل شوو خلکو د موندلو ادعاګانې کوي خو د بشري حقونو سازمانونه او سیاستوال دغه ادعاګانو ته د شک په سترګه ګوري کمیشن ویلي شپږ سوه یو نوي کسان په حکومتي حراستي مرکزونو کې بندي دي چې څلور سوه او سلویخت تنه یې په ډیرو بدو حالاتو کې دي کمیشن د دې خبرې پخلی هم کړی چې یو سل او دوه څلور اتیا مړي یې ترلاسه کړي چې د بې درکه کسانو وو کمیشن ادعا کوي چې دوی سره پنځه زره شپږ سوه او اته بې درکه کسانو نوم لړ ورته ورکړل شوی چې پکې درې زره پنځه سوه کسان موندلي او تر اوسه پنځلس سوه یې خپلو کورونو ته لیږلي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وی او ای ډیوه ته ویلي وو چې د بې درکه کسانو لپاره جوړ شوي کمیشن ته یې نږدې د اته نیم زره بې درکه پښتنو نومونه ورکړي دي چې د کلونو راهیسې د خپلو کورونو بې درکه دي بلې خوا د پاکستان د سینټ د کمیټې غونډه کې سینیټر عثمان خان کاکړ د بې درکه کسانو د موندلو په هکله د حکومت پاملرنه غوښتنې او د کمیشن ځینې اداګانې یې ناسمه بللې دي ښاغلي کاکړ وی او ای ډیوه ته وویل د بې درکه کسانو د لټون کمیشن د بې درکه کسانو شمیر قصدن لږ ښایي او نغواړي چې دغه لادرک کسان اوموندل شي. نن د چهار شنبه یا شروع په ورځ د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټه حکومتي کمیشن ته د لا نورو اختیارات ورکولو او از خود کاروایی کولو واک ورکولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن د ادا په بنسټ تر اوسه 1500 بې درکه کسان یې خپلو کورونو ته لیږلي چې نه د دوی مقدمې درج شوي او نه یې او نه هم د عدالت له لارې پرېښودل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه غوښتنه دا ده چې په دغه زرګونو بې درکه پښتانه عدالتونو ته وړاندې کړي او د عدالتي پروسې د لارې د ورسره انصاف وشي، او که په دوی ستور نه وي نو ولې د پاکستان امنیتي ادارو دغه کسان په زوره او په غیر قانوني توګه بندي کړي. د یادونې وړ ده چې د کال 2013 اپریل میاشت کې جسټس جاوید اقبال د بې درکه خلکو په اخله بوګنوونکي معلومات رابرسیره کړي وو چې د پاکستان پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د 4000 نه زیات پاکستانیان په امریکا او نورو بهرني هیوادونو په پیسو خرڅ کړي دي. دا حالت دی. په دې اړه به هم خبرې اترې کوو. د دغې بې درکه کسانو دغه شانتي نن غونډې شوي دي. دغه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د بینر د لاندې شوي دي، د هغې د بیرغ د لاندې شوي دي او هغې را جوړې کړي دي. په دې به موږ خبرې اترې کړو. شهباز خان ستوریانی را سره مېلمه دی. شهباز خان، ستړی مه شي. مننه. تاسو به ستړي به م وایم، وختي به م درته وي، ستومانی به مخه ډېره وي، ځکه چې ډېر کار هم کړی دی. خو دا راته ووایي چې نن مو دغه غونډې را جوړې کړې، نو څنګه ورته ګورئ؟ څنګه چې د منظور پښتین وینا وه یا غوښتنه وه د پی ټی ایم د یعنی د دغه تحریک د غړو نه، هغه شانتې تاسو ولیدل چې خلکو ورته د هغه یعنی غبرګون هم هغه شانتې وښودلو څنګه چې د منظور پښتین ته تمه وه؟ که نه ګڼئ چې غونډې دومره ونه شوې یا کوم داسې سهالات پکې پیدا شو؟ ځکه چې د بهاورپور چې کومه پوهنتون دی، یونیورسټي ده، په هغې کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغې غړي ارمان لوڼي دپاره د قرآن خوانۍ بندوبست شو، هغه پولیسو ودرولی دی، هغه پولیسو بند کړی دی، هغه یې منع کړی دی. دغه په کوم جومات کې چې به دغه قرآن خوانۍ کېده، د پوهنتون په جومات کې، هغې ته یې جرندي او یا تالی لګولی دي. دغه پیښه پکې هم رامنځته شوې ده. خو ستاسو د نننۍ ورځې که دا ووایو کارکردګي په دې ورکو کسانو باندې به هم خبرې اترې شوي، د چا ویناګانې مو اورېدلې، نو هغه هم را سره شریکې کوي. چرته غونډې وشوې که دغه معلومات هم لرئ، نو زموږ اورېدونکي به واوري، ځکه پاکستاني میډیا خو تاسو ته کوریج نه درکوي. پاکستاني میډیا خو ستاسو بایکاټ کړی دی، بلکې بلیک آؤٹ دی.
سلام. لکه څنګه چې تاسو اول کې ویل چې د منظور پښتون په وینا په ټوله نړۍ کې، نو د نړۍ د نورو هېوادونو سره سره په پاکستان کې دننه هغه د جنوبي پښتونخوا وکړه، سویلي پښتونخوا، د خیبر پښتونخوا یا منځنۍ پښتونخوا ده، نو په دې کې ځای په ځای باندې هر غټ ښار کې باقاعده د پښتون ژغورنې غورځنګ د ارمان لوڼي د مرک تعزیت کی سیمینار وشول. په دې سیمینار کې یو خدا چې د ارمان لوڼي چې کوم په ظلم باندې وژل شوی و، بیا له پاسه د دې چې د هغه ظلم باوجود بیا د هغه اف آی آر هم تر اوسه در شوی نه و. بل دا چې د سینټ سټینډینګ کمیټي چې کوم دغه ورکو چې په دې اف آی آر دې درج شي، خو هغه په وینا باندې هم تر اوسه پورې اف آی آر نه در شوی. نو په دې باندې سیمینار وشول، په دې باندې خبره وشول، بیا چې تاسو کومه د ملتان خبره وکړه، او دا هم په تاریخ کې اول ځل داسې وشول چې د ارمان لوڼي دپاره د ملتان کې چې کوم پښتانه دي او یا هلته چې کوم شریکیان مترکي شریکیان دي، نو هغو په شریکه باندې دا دغه کړي وو چې موږ د ارمان د څلوېښتې په ورځ باندې د ملتان په جومات کې به تعزیت هم کوو او هلته به فاتحه خواني هم کوو او د قرآن خواني به کوو. نو هغه خو یې تعزیت یا دغه ته پرېنښودل، له پاسه د دې چې جوماتونو ته یې تالې ولګولې چې دا دوی رانه شي او چېرته قرآن خواني باندې کېننی، نو هغه دعا ته او قرآن خواني ته یې هم پرېنښودل خلک. نو د ظلم او د جبر چې کوم حدونه دي، هغه خو ټوله نړۍ ویني چې په کوم ډول د پښتنو سره په دې خاوره باندې ریاست برتاو کوي د پښتو کې باندې ریاست پښتنو ته په کوم نظر ګوري نو چې زمونږ جماعتونه هم بند شول زمونږ لارې هم بندې شوې مونږ شهیدان هم کړو شو هغه باوجود زمونږ د اف آی آر حکم نه لرو د دې خپل ملک د قانون په مطابق دا مونږ ته اختیار حاصل و چې مونږ اف آی آر هم درج کولی شو اف آی آر چې چرته هم سپې سولوشن اف آی آر درج شي خو زمونږ ته دغه اف آی آر د درج کولو هم حق نشته او مونږ ته هغه اف آی آر هم نه دی درج کړی نو د سیمینارونو مقصد هم دا و چې دا خلکو ته ارمان او ارمان زمونږ سره نشته تل به ژوندی وي زمونږ په یادونو کې خو اهمیت د دې خبرې و چې ارمان څه غوښتل دی ارمان ولې وزل شو هغه خبره چې کومه وه هغه د هغې اهمیت ډېر زیات و ارمان څه ته راوتلی و چې د مرګ کې مړې کړو یا شهید یې کړو نو د هغه خبرو باندې نظر ساتل ډېر دغه و لکه د تاسو چې په سټارټ کې وي د میسنګ پرسن خبره نن د دوی خپله هغه د میسنګ پرسن لکه دوی خو وایي چې زمونږ سره سکم سلور زره کسانو لیستونه راغلي زمونږ خو د سکم سلور زره داوانه ده زمونږ خو ډیره د زرګونو کسانو داوه ده او زرګونو کسانو کې چې کوم دی هغه اوس هم میسنګ دی هغه نشته کورو ته نه تللی بدرکه درکه دي او دوی د پاسه مونږ ته دا وایي چې په دې کې خالي یو سل سلور اتیا کسان چې کوم دی هغه وزلې شوي دي یا په ټارچر سل کې چې په وهلو باندې مړه شوي دي نو دا خو ټیک ده زمونږ ته دا یو لیست راکو په دې سلور زره کسانو هم کوم خبره اور سره کوم لیست کوي راکو او آیا په دې لیست کې دا مونږ ته خولي دا کسان په څه نه وځي په دې باندې تور سو دوی په کوم جرم نه وځي دا کسان وسوک نو زمونږ خو غوښتنه دا نه ده چې کسان وغون نشي یا کسان وځي نه وځي زمونږ خو غوښتنه دا ده چې دا کسان په کوم جرم نه وځي دا جرم دې مونږ ته وخی کچر ته څه ځات کې جرم وي چې دا ریاست ته هم متوبي انسانيت خلاف هم تشدد هم کړی ځلن هم کړی او هغه کسان چې د پښتنو هم ډېر ظلمونه کړی نو مونږ دا نو ورته چې کسان دې پری دي مونږ خدای چې مونږ ته دا وخی چې دا کسان ولی نشي د دې جرم څه دي دا چې د جنگل قانون ولی جوړ دی د جنگل قانون په شان تي انسان ونی ول شي او به څوک ته پوس څوک ته پوس هم څوک نه پری دي او دا هم پته نه لګي چې په کوم جرم کې نیول دي نو دا خو مطلب دا چې په نامه چې چرته پښتون وینو نه سه او جیل کې چا او د پښتون په نامه باندې شتګر دي نو دې خدا مطلب سرګندګي نو په دې ټول دا وو چې په د پښتون زغورنه ورزنګ چې کوي مطالبي دي په دې سیمینار کې په دې هم خبرې وشوې چې په دې ریاست کې د پښتون ته په کوم نظر کتل شي که پښتون چې وي که پښتون مري که پښتون احتجاجونه کوي که سیمینارونه کوي خو په دې ریاست پښتون ته دا حق ورکول ته تیار به شي نه دي چې پښتون په دې ریاست کې د یو برابر شری حق وغوړي په دې ریاست کې د یو برابر شری د عمل غوښتنه وکړي لکه څنګه چې د لاهور یا د فیصل آباد شری ته کم د دې ملکی حقوق حاصل دي هغه حق مونږ خپل ځان ته وغواړو نو کدا په دې ډول وی نو سوال راځي پښتنو ته په کار چې په دې سوچ وکړي چې مونږ په دې کام کې مونږ په داسې هیواد کې اوسو چې مونږ ته د حق غوښتلو اختیار هم نشته د احتجاج کولو اختیار هم نشته او د په مرګونو زمونږ اف آی آر هم نه درج کیږي بیا دا هیواد زمونږ دی او کنه دی او که زمونږ هیواد دی نو په دې کې ژوند کول اسانه دی راته ګران دی یا مخته مونږ په دې کې ژوند کوي شو که نه شو کوي نو دا ټول سوال دی چې کوم دی دا پښتنو ته مونږ د پښتنو ته ورشول دي دلته هغه به شعوره خلک هغه کمپرس خلک چې دا بیا کوم دې دا خبرې مونږ ته کولې خو دا کوم چې په دې خبرو په دونه او یا کوم په دې خبرو ته ځان په یو ډول ته ورکوونه زه نه غواړم ټول خبرې چې کومې هغه را تکړې نه هغه ورځ په هر ساعت را تاریخ کېږي به شکه هغه ظلمونه چې کوم دوی راته یاد کړي وو هغه ظلمونه نن په مونږ وشول هغه چې مونږ استعمال شول هغه چې د اسلام د مذهب په نامه باندې زمونږ نه خپل د خپل ملک د خپل اقتصاد د طرح کار واخیستو زمونږ په وینو د دې ریاست اقتصاد وشو نو دا د پښتنو ته اوس د پام او د فکر خبره ده چې دوی په دې خبره باندې سر خلاص کړي چې دلته په دې هیواد کې دننه زمونږ کوم ژوند دی په دې ریاست کې مونږ کوم ژوند په کوم ډول ژوند کوو لګیا یو او بیا هغه پښتانه چې کوم په بهرني نړۍ په نورو هیوادونو کې دي نو هغه چې هم په دې سوچ وکړي نو هغه ته هم پکار دی چې په دې خبره باندې پام وکړي چې د بهر ملکونو کې پراته هغه پښتانه چې که روزګار ته یا لږه تتلي دي کاروبار ته تللي دي چې هغه هم په دې دی خبر وو کی د شاته چې کوم پښتانه غو پریښه دغه په کوم بده کې ژوند تیر ویانته بیا هغه د نر د افغانستان چې کوم پښتانه دي باید چې هغه هم پی سوچ کړي چې د دې پښتانه ورونه چې کوم دي هلته هغه خاوره باندې په کوم ډول ژوند کوي او بیا کوم په دې خپله خاوره باندې جنګونه کوي او دوی په خپله خاوره باندې تشدد کوي یو بل وژني نو بیا په نړۍ کښې چې کوم نور پښتانه دي نو د هغو باندې به څه تېرېږي او په هغو چې کوم ظلمونه کوي نو د هغو به تپوس څوک کوي پکار دی چې چېرته هم پښتون پروت دی نو په دې خبره چې سر خلاص کړي چې دا کوم هغه د اسلام په نامه وشو هغه د دهشتګردۍ په نامه وشو د دې په نښه باندې یو کام و یوه خاوره وه او دا جنګ خو اوس ظاهره شوه چې دا د یو کام خلاف جنګ و د یوې خاورې خلاف جنګ و په دې کښې د نورو د نړۍ د نورو هېوادونو ګټې ضرور وي خو د پښتون خالي په کښې بربادي وه
څنګه تاسو د افغانستان ذکر وکړو دغې ته هم راځو نن په سوابۍ کښې هم چې کله تاسو چېرته هلته غالباً د پي ټي ایم چې کومه غونډه دغه سیمینار جوړېدو په چېرته په یو لایبرری کښې وو د غالباً مرکزي لایبرری خو هغې کښې هم ورته وایي چې حکومت اجازت ور نه کړو نو بیا د چا په شخصي یا حجره کښې یا کوم ځای کښې شوی دی دغه به هم او خو د افغانستان ذکر مو وکړو نو په افغانستان هم په ډېرو ښارونو کښې په ډېرو ځایونو کښې د ارمان لوڼي نن څلوېښتمه لمانځل شوې ده خو مهمه خبره چې کومه ده د پاکستان میډیا یو شور جوړ کړو چې په بیرمل کې پاکستانیان وژل شوي دي او په هغې باندې منظور پښتون هم بیان ورکړو چې خلکو ګڼل ګڼې دا یې په تادۍ کې ورکړی دی او هغه یو د پلټنې غوښتنه کړې وه بیا منظور پښتون د هغې وضاحت هم وکړو حکومت د افغانستان ولسمشر اشرف غني د هغې د پلټنو حکم ورکړو چې او ښه په لوړه کچه باندې د دغلته خو که ستاسو دغه ځکه چې هغه د منظور پښتون غوښتنه دا به د دغې پلټنې دې وشي چې دا څوک دي او ولې وژل شوي دي ځکه د دلته کښې پاکستانیانو پاکستاني میډیا د ارمان لوڼي د وژنې خبر نه خوروي نه شي خورولی هغه د نقیب الله لپاره چې څه کېږي هغه نه خوري نه شي خورولی هغه د پي ټي ایم چې کومې غټې غوښتنې دي دا دومره غټې غټې جلسې کېږي هغه نه خوري نه شي خورولی خو د دغې اتو پاکستانیانو نوم ځکه چې او خلک اوس دا وایي دا ګڼي چې که د کندوز واقع ده که د غزنی واقع ده که اوس دا د بیرمل واقع ده د پاکستان چې کومې اساسي په نښه شي ځکه دلته کې په میډیا کې تاسو به ګورئ په دې سوشل میډیا باندې د یو لوی بحث روان دی دغې ته څنګه ګورئ ځکه تاسو غوښتنه کوئ د پاکستان د ریاست ته چې په خپله تاڼه کې یې د پاکستان په تاڼه کې د پاکستان په قانون د لاندې د ارمان لوڼي مقدمه درج کوي نو عدالت ته پریږدئ که عدالت دغه مړی په پولیس ثابت کړو خو د عدالت فیصله به راشي که پرې نه کړ ثابت تر اوسه پورې د هغه د پوسټ مارټم رپورټ چې کوم دی هغه نیولی شوی دی د دې نه بله غټ څه خلک وګڼي چې ګندې ریاست د دغې دوو پولیس والاو د دوی سره به نور هم وي خو دا راښکاره دي څنګه دې ته څنګه ګورئ د اشرف غني د ډاکټر اشرف غني دغې غبرګون ته او دلته کښې د پاکستان ستاسو دغې غوښتنې ته چې اف آی آر هم قدر نه درج کوي
لالا بنیادی مسله زمونږ له قام سره خاص کر زمونږ د خپلو پښتنو سره دا پېښه شوې ده چې له اویا کالو نه دې ریاست دا کوشش پاتې شوی دا یې کوشش کړی او ډېر تېر په زور دا کوشش کړی دی چې دې خاورې ته د خپل تاریخ هېر کړي خپل کلتور ترې هېر کړي یو نوی کلتور او یوه نوې ژبه او یو نوی دستور پرې مسلط کړي او د هغې دستور اثرات بیا کله کله داسې هم وشي چې کله داسې یوه وړې غوندې پېښه را پېښه شي بیا د انسان مازغه کار نه کوي او هغه د یو ځای واقع له بل ځای سره د کمپیریزن په تور باندې پیش کوي لکه کمپیر کوي یو بل سره ناپي نو د افغانستان چې کومه د برمل واقعه وشوه نو دلته هم چغې شروع شوې چې دا د برمل په واقعې باندې پښتون ژغورنه غورځنګ سره یې ولې نه ورکوي او کتل ته دي دي چې آیا د افغانستان که چېرته په افغانستان کښې که چېرته داسې د عام د معصومو خلکو وزنه وشي د افغانستان په کرکټه ده کې پرې نقصان دی که موږ وګورو په دې حالات کښې خو د افغانستان ته پرې نقصان دی نو هغه به ولې غواړي چې خپل شریان ووزني هغه به ولې غواړي چې د خپل ولس ووزني که بلې خوا ته مونږ را شو د پاکستان ته وګورو نو د اویا کالو نه که هغه د بلوچو خاوره وي که د سندي او د اوله د بنګال خاوره وه بیا کده بنگال خاوره او کده سند او د بلوچستان خاوره د کده پښتنو خاوره ده نو دلته خو د انسان په وینه باندې اقتصاد شوی دی دلته خو ډالر اخیستل شوی دی یو ځل ډلې جوړې کړې وې دا غوډلو خلاف اپریشن کول دا څه وسو پټه خبر نه دا خو ټول نړۍ ته پته ده نو دلته خو د انسان په وینه کاروبار کېدو هلته خو افغانستان کې خو کده انسان وینه تویږي نو د ټول نړۍ په درګي او دا وان چې کوم خپل حکومت دی هغه په درګي نو هغه خلک چې کوم په دې هر څه باندې پوي او هغه ته خدا څه دومره غټه خبره نه و چې دا د برمل واقعیا وشو خو دلته چې کوم هغه خلک وو چې دا د ریاستي بیانیې ښکار شوي وو یا د ریاستي بیانیې هغو په مضمون کې کېناستې وه او لږ ساسر یې پرې کړی وو نو هغو هغه کمپیریزن شروع کړو خو مونږ بیا هم دا باور لرلو چې د افغانستان نه که د نړۍ چېرته هم یو مهم هېواد دی هغه به د پاکستان په شان کې نه وي هلته که چېرته په ولسه ظلم وشي نو د نړۍ کوم یو هېواد چې هم دی هغه به د هغو خپل ولسو په خپله تپوس کوي هغه به تحقیق کات کې ویلاره پلاتنه حکم باور کوي هغه سی وشو چې اشرف غنی په سلیری څو غونټو کې دنه دنه داګه د پلاتنه حکم ورکو کوي کچا ته څو په کې سزا چا په کې ګناګاری او دا کسان معصوم معصوم یې نو هغه ته به سزا ورکړي شي نو دا د نړۍ چې کوم هوا دی هغه به کدا اشرف غنی نه او چرته د بل افغانستان هم نه چرته بل هوا دی نو هغه به دا کار کوي ولې چې هغه نه غواړي چې زمونږ په هېوادونو کې په ولس باندې ظلم وشي یا ولس چرته څوک پرې تشدد وکړي مړې کړي دا که هندوستان وایي هغه به هم کول دا که امریکا وایي هغه به هم کول دا که مونږ به دا وایو که اسرائیل وایي کېدای شي هغه هم دا کړي وای ولې چې په نړۍ کې کوم هېواد دی هغه نه غواړي چې زمونږ ولس چې کوم دی هغه په مضمون کې زمونږ خلاف چې داسې یو نفرت پیدا شي چرته یو داسې تحریک پکې هغه پیدا شي نو د نړۍ هېوادونه دې ته ډېر زیاته پام لري دې ته ډېر زیاته پام کوي خو په دې نړۍ کې یو داسې ریاست هم دی چې یو کال وشو چې مونږ چغې وو چې زمونږ ته دې راوخي چې مونږ یې ولي ووځلو که مونږ دا جنګ ولي مسلط کړی شو زمونږ کورونه مارکیټونه بازارونه ولي وران کړل زمونږ ګران وروڼه خویندې میندې دا یې ولي مړې کړې ولې تشدد ته وشو ولې زمونږ وروڼه جیلو ته اچولي دي زمونږ ته پته نه شته او تر اوسه په دا یو کال کښې دې هېواد نه زمونږ په خبره چرته پام غلط کړو نه چرته زمونږ په یو خبره مطالبې باندې عمل وکړو له پاسه د دې چې دا ارمان غوندې کسان راته مړه کړي او بیا یې د ایف آی آر مونږ ته اجازت نه وي نو هغه اشرف غنی چې څه وکړه دا د هغه د قانون او د هغه د ولس د هغه د حکومت دا ذمواري وه هغه به دا کار کوو د یو د نړۍ کښې چې کوم سیال لیوا دي هغه داسې کار کوي زمونږ ته یې پام و نو زمونږ ته یو امید و چې دی به دا کار کوي او هغسې ده داسې کار وهم کړو په دې کښې دا نړۍ وهم کتله هغه خلک چې چا د پاکستان هېواد او د افغانستان هېواد سره ګډوو د یو بل ته سره کتل نو په کار دی چې هغه اوس وهم ګوري چې په څلېرویشت ګنټې کښې دننه د هغې د پلټنې حکم ورکړی شي او بیا یې ورته وایي چې په یو دوه درې ورځو کښې دننه د زمونږ ته د دې ټولو معلومات را کړي که چا ګناه کوي نو هغه ته به سزا ورکړی شي آیا په پاکستان کښې به دا شاته یو کال کښې د یو شي پلټنه وشوه دا خو هغه ریاست دی چې د طاهر داوړ وزیر اعظم حکم ورکړو چې پلټنه دې په یوه هفته کښې وشي او د هغې یوې هفتې نه اوس درې څلور میاشتې وشوې خو تر اوسه یې پلټنه ونه شوه معلومه نه شوه چې هغه چا مړ کړی وو ولې مړ کړی وو او چا له اسلام آباد یوړو د افغانستان په خاوره باندې واچوو نو دا خو په کار دی چې هغه هر یو پښتون دې ته وګوري د هېوادونو په هېوادونو کښې څنګه د ولس سره مینه وي څنګه یو هېواد خپل ولس ته په کوم نظر ګوري نو دا د په کار ده چې د دې هر یو پښتون په دې باندې سوچ وکړي په دې فکر وکړي هغه نه پس په شعوري توګه باندې دوی دومره باشعوره شي چې په داسې بیا که چېرته داسې پروپېګنډې کېدې بیا که چېرته داسې کیسې کېدې خبرې کېدې نو دوی کښې به د هغه جذبات چې کوم د پښتون همېش په پښتون په دې جذباتو والی شوی دی نو هغه جذبات د دوی په مزغو کښې نه راځي او نه به دوی چېرته داسې لنډې فیصلې کوي
اوس دوه مهمې نورې نقطې دي یو هغه یو د علمزیب مسعود بندیوانه کول دي چې هغه په دې ورکو پښتنو پسې ګرځېدو د دې کورنو دپاره یو ډاډ وو هغه یې ونیوه ګناه یې څه ده ته د مقدمې نوعیت یې اوس څه دی مونږ خو اورېدلی چې ګنې په پنځلسم تاریخ پهیې بیا عدالت ته پیش کوي نو د هغې مقدمې په اړه که څه تازه معلومات او بله ده چې وایي نن دا پرېکړه هم شوې ده چې ډېره لنډو ورځو کښې به د بکهخېل په کیمپ کښې چې کوم پښتانه د وزیرستان دغه کورنۍ چې هر څومره شمیر دی دا لکه د قیدیانو ساتل شوی دی، هیڅوک ته د بهر نه نه پرېږدي. دا څوک دی، ولې، پسګونه او د دغه حال څه دی؟ وایي چې د دوی دپاره ګندې دغلته اوس یو پرلت انتظام کیږي. دغه نن په دې ویناګانو کې شوي دي او نن که مهمې ویناګانې درته معلومې نو هغه راسره شریک کړه، بیا به تاسو ته اجازه درکړو ځکه چې مېلمانه لرئ. بیا هم ډېره مننه چې وخت مو راکړی. ښه،
او لالا د بنو د مرکزی کمیټې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مرکزی کمیټې دی هغه دا اعلان کړی دی چې موږ به د بکاخیل کمپ مخې ته درنه ورکوو. ولې چې هلته کوم پښتانه پراته دي د جنوبي د شمالي وزیرستان کډوال هغه هلته ډېر په بد حالات باندې دي، او دا اوس چې کوم د جاړې موسم شروع دی او بارانونه دي په دې کې هلته حالات کی اطلاع راځي نو هغه ډېر زیات په تکلیف کې دي. د دې تکلیف نه راوستلو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو ښار چې کوم کمیټي ده هغه دا اعلان کړی دی چې موږ به هلته درنه ورکوو، او تر هغه وخته پورې به درنه ورکوو چې تر څو یې دا کیمپونه ختم کړي نه وي. او دا کسان چې کوم دلته په دې کیمپو کې پراته دي پښتانه دا واپس خپلو کورو ته لېږلي نه وي. بل تاسو وی چې په دې سیمینارونو کې کومه داسې خبره وشوه نو لالا زموږ خو د پنځو د یو کال نه دغه پنځه مطالبې چې کومې دي چې موږ په کوم مطالبو کې را په کوم مطالبو را پاسېدلي یو هغه مطالبې بیا بیا راوړو، بیا بیا خپل ولس ته هم ښایو او دې ریاست نه هم بیا بیا مطالبه کوو چې کوم هغه خلک چې کوم درک کړي شوي دي هغه دې هغو دې عدالت ته پیش کړي شي، که چېرته مجرمي سزا دې ورکړي که نه وي نو پرېږدي دي. او بله چې کوم آکټ دوی د پاکستان سیکیورټي ادارو چې کوم هلته ماینس خښ کړي دي او په هغو کې د عام چې کوم واړه ماشومان دي بلا ماشومان پکې معذوران شوي دي، ځناور پکې مړه شوي دي، او هېڅ پته نه لګي چې په کوم کمځي باندې دا ماینس دي. بیا چې کله باران وشي نو دا ماینس کله کله ښارونو ته کورونو ته هم راشي، نو هغه ماشومان چې راوالي نو هغه پټاو شي. نو هغه دغه کړي چې دا ډیمایننګ دې وشي، دا ماینس دې وسو اوباسي، ور چې په خپله بار بار وایي چې موږ هغه اپریشن کامیاب شو او دهشتګردي ختمه شوه، نو اوس خو دې هغه ماین اوباسي. او بل دا چې دا نور چې پښتون یو داسې شکل د دهشتګرد شکل دی پېښ کړو چې څو کوم پښتون هم هغه بس دهشتګرد کړل شو په دې ریاست کې، نو موږ دا غوښتنه وه چې دا سټیروټایپینګ یا د پښتون چې دا په پښتون لیبل لګول د دهشتګرد دا لیبل د سټیروټایپینګ او دا لیبل لګول دې بند کړي شي، د چک پوسټونه به زموږ بې عزتي ختمه شي. او دا شپاړس کاله چې کوم جنګ تر شو د دې دپاره دې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي. نن ټولې خبرې په دې باندې وشوې د پښتون قام د شعور او د بیداری خبرې وشوې، د قام د یوالي د اتفاق خبرې وشوې، او هغه ارمان چې کوم د ارمان لونی ارمان هغه ارمان باندې خبرې وشوې، د وطن د جوړولو، د وطن د آبادولو، په وطن د امن راوستلو، د سول په وطن د سوله راوستلو، د لر بر افغان د بیدارۍ او د اتفاق او د اتحاد خبرې وشوې. نو له کوټې نه راواخه تر چتراله پورې چې چېرته هم پښتانه اوسېدل په دې سیمینارونو کې د پښتنو پوهانو په دې موضوعاتو خبرې وکړې. نو خبرې هغه اور سره د ارمان د اف ای آر غوښتنه بیا بیا نو کار د شعوري او د تربیت کار او په سیمینارونو مقصد هم دا و چې د کام تربیت او سی شعور وشي، او د ارمان چې کوم ارمان دی دا ارمان پر کولو د پاره د ګامونو وخت لې شي او په پښتو کې د اتحاد او اتفاق راشي.
علمزي مسعود مقدمه په 15 شته،
علمزیب مسعود غ تاریخ دی لالا د 15 تاریخ ته 15 مارچ باندې به تاریخ وي، او امید دا دی چې دای به ان شاء الله د به زمانه تو شي وکیلانو سره زمون خبرې وشوي. خو تر اوسه دا 780 د شتګردې پرچای په کټ کړی دا او هغه خلک چې یو نیم سل ماشومان مړه کړي دی، هغه خو په پنډې کې ناستې په هغو خو دهشتګردي پرچنه ده کټ شوې، او هغه خلک چې د دې دهشتګردي په عملیاتو کې زخمه شوي دي یا بېدرکه شوي دي او یا مړکه شوي دي، دا هغو چې کوم تپوس کوي المزي په هغه یې جیل ته اچولې، په هغه یې د دهشتګردي پرچا کټ کړې. نو انشاءالله امید دا دی چې دا
مننه کوم، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راته راکو، خو وختونه ولري او خپل ملمنو ته نور وخت ورکړي، ډیره زیاته مننه. مننه، شپه مو په خیر شه. ګران اوردونکو، موږ کولای شو چې یو وړه شانته دمه واخلو، د دمین وروستو راځو، موږ سره کوشش کوو چې د جرمنی نه را سره اورنګزیب خان زلمی ملګری شي، چې جورنالیست دی، هغه د پښتون ټایمز په نوم باندې یو بغلری کده وایو چې د یوټیوب د لارې یا د په دې الکترونیک دغه باندې په فیسبوک باندې زیاتره خپل یو ټلویزیون په نوم باندې دغه شانتي هغه هڅې کوي، کوششونه کوي. هغه هم په جرمني کې غونډه شوې ده، نور هم چرته غونډې شوې دي، نو د هغې په اړه به معلومات واخلو. خو یو وړه شانتي د ما اخلو، چرته زه مور سره اوسئ.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یم. موږ نن دغه موضوع چې تاسو ورده یو خدا د بدرک پښتنو دا مسله چې دا ډیره انساني مسله ده، او کدغه پښتانه یعنی د انسان وجنه کوم ککړ دي، به هم عدالت نه دی وسره انصاف وشي، او کچره دوی نه دي نو په کوم ګنا په کوم تور ولې دي تر اوسه پورې د مدو راځي په بندیان دي. بل خبره ده چې هیڅ درک نشته د ډیر د اکثریت په دې کې چې کم دي، د هغه په اړه باندې هیڅ قسمه د هغه کورنۍ ته نه معلومات ورکړل شي دي، نور کول کیږي. دا اهم نقطه ده. خبره ده چې عدالت لګیا دی، کمیشن لګیا دی، بشري حقوقو تنظیمونه لګیا دي، دا د سیول رائټس دغه چې کوم دی، دا د بشري حقوقو تنظیم دی، دا د تحریک دی، د منظور پښتین په مشرۍ کې چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ، ځکه چې په دې کې اوس تش پښتانه نه دي، په دې کې وسره بلوچ دي، په دې کې وسره سندیان دي، په دې کې وسره ګلګیتیان دي، په دې کې وسره هغه تاسو ووردل چې د ملتان چې د باولپور د پوهنتون د ذکریا باودین ذکریا پوهنتون، په کې وسره هغه روشن فکره سرایکیان هم دي. دغه چې په پنجاب کې ورسره ملاتړ شته، هغه روخان فکره د پنجاب وګړي چې دي هم سره ملګري دي، د سندیانو خو ورسره باقاعده رابطه په دې دي چې د سندیانو هم یو شمیر خلک چې دی هغه بېدرګه کړل شوی دی یا اوچت کړل شوی دی او ورک کړل شوی دی. نو دا تنظیم چې او په نړۍ کې تاسو اوس وګورئ، نو هم دې سره د کشمیریانو د تنظیمونو د ګلګیت ذکر خو ما درته وکړو، د ګلګیت بلتستان چې کوم دی د هغې هم ځانته، او د هغه د هندوستان د دغه د کشمیر بیا د پاکستان د ولقې د کشمیر د دې دواړو خواوو خلک په دې یورپ کې مونږ وینو چې هغه راځي د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه ته په دې غونډو کې ګډون کوي، هغه هم دغه غواړي چې کشمیر دی نه د پاکستان شي او نه د هندوستان شي، کشمیر د کشمیریانو دی. په دغه رنګ باندې د بلوچانو چې کوم د ازادۍ تحریک دی، هغه هم دغه وایي چې د بلوچ آزاد بلوچستان غواړو، بیا دا د بلوچ قوم خوخه ده، دوی ځان ته یو بیخي آزاد حیثیت غواړي، کنه د تاریخي تور چې کوم د افغانستان سره د دوی یو د ریاست یو جوړښت، او د بلوچو ازادي چې کوم وه ابا د افغانستان پر ریاست کې دننه او هم د بلوچ په خوخه وه، د بلوچ مشرانو په خوخه وه، د بلوچ د ولس په خوخه وه، که هغه شانتي غواړي. دغه هم یو تاریخي هغه دی چې د بلوچ او د لوی افغانستان تعلق هم داسې پاتې شوی دی لکه د یوې کورنۍ، او دغه خبره به درته وکم د پاکستان یو ډیر مشهور سیاستمدار پاتې شوی دی چې په ظالم باندې هم یادیږي، هغه د خان عبدالقیوم خان، چې هغه کله بیا یو خو د پښتونخوا اوس چې پښتونخوا د پاغ وخت په سرحدو د هغې په ناجایزه طریقه باندې یو طریقه داسې جوړه کړه چې خلک یې مات رامات کړل، او غیر جمهوری طریقه ورته وایي، تاریخ ورته دغه لیکي، سیاسي تاریخ ورته دغه لیکي. د وزیر اعلی جوړ شو، د خدای خدمتګارو منتخب حکومت چې کو اکثریت حکومت، هغه لري کو، هغه مات کو، او هغه خو په خپل ځای دی. بیا د پاکستان وروستو کې انټیریئر منسٹر هم پاتې شوی دی، داخله او چارو وزیر پاتې شوی دی، د بټو سره پاتې شوی دی، نورو دورونو کې دورو کې پاتې شوی دی. هغه د 1950 کې یو کتاب لیکلو، Golden Guns and the Patans, the Pashtuns Frontier, the Patans Frontier. No, پاری کی هغه دغه ټول ذکر کړی دی چې دا تحریک بیا دغه د انګریزانو راتګ، د کانګرس سره خپل تعلق وو، د انګریز خلاف پاسون، پاری کی بیا د خدای خدمتګارو ذکر، پای کی د کانګرس ذکر، دا ټول او هغه خپل د پوره تاریخ چې لیکلو. بیا د سوکرل چې په 1950 کې دا کتاب چاپ شو، نو د پکې یو بل خبره کړې و، هغه پکې دا کړې و چې په هغه وخت کې یو خدا ویلو، دا 1950 کال خبره ورته کوم، چې یو خدا چې انګریز د قبایلو شمیر چې دی دا کم خای، زما په اند باندې، زما په نس باندې، زما په معلوماتو په مطابق، دا دی وای قیوم خان وای، دا د ډیر شو لکو نه کم نه دی، دا یعنی په هغه وخت کې دی دا وای. تاسو غنی د نن نه تقریبا وګنی 15 کال یا 40 کال مخکې خوښه، نو یا 30 کال مخکې په دې دوران کې، بیا د اوس چې کومه شمار راغلی دی د 50 لکو پورې، نو دی باندې هم د پښتنو دغه خو په دې کې بنیادی خبره بل و. هغه ما دا ویل غوښته چې کله وی انګریز راغی او د بلوچستان ونیو، دا قیوم خان په خپل کتاب کې لیکي، نو افغانستان د سمندر نه محروم کو. د دې معنی دا چې د بلوچ ریاست چې بود، بلوچ ازادي به د افغانستان د چترې د لاندې، د آزاد د بلوچ کاغه به نواب او سردار وو، د هغې خپل خوخه و، خو د خاورې دغه چې کوم دی لکه د سمندر پورې دغه چې دی د افغانستان وو، د افغانستان ګڼل کېده. دا د قیوم خان د کتاب چې ما ته کوم ذکر کو، په هغې کې دا خپل لیکل شوی دی، او دې ته تاریخي طور ته وګورئ، نو همدغسې شوی ده چې په افغانستان باندې وړمبنی ګزار دغه وشو، چې دغه د بلوچستان ساحلونه چې دي، سمندر چې دی، دا ونیول انګریز ونیو. نو نن پورې تاسو وګورئ هغه قصه روانه ده، نن پورې د پاکستان د پوز چې کوم غدي پالیسی ده، دا غي چې کمپلیننګ دی، هغه هم دغه دی چې تاسو وینئ په بلوچستان کې یو ملټری اپریشن روان دی، د ډیرو کلونو روان دی، او دا غي په ضد باندې یو د وسلواله مبارزه هم پیل شوې ده د بلوچو. زمون سره د امرزیب خان دغه نه مرګري کیږي، اخمن کولای شو بیا د دې غسر سمې د غوي ټلیفونونه وي، نو موږ کولای شو چې ا د موضوع سره سم ټلیفون نوم والو، کولای شو یو ورشن ته دمو بیا واخلو، دمو به کوزه موږ زړه کوشش کوم چې د اورنګزیب خان زلمی سره زمونږ رابطه څه کوشي، هغه به موږ ته پته مو یا خبردار شي، هغه ته رنګزي او هغه ټلیفون نه پورته کوي. خو تاسو هم چرته زمو را سره اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
گران دن کو ڈلیوری ڈیو سر ملگری ہے منگ کوشش ڈیرو کچھ دغا خپل مل مزان سر ملگری کو خو اون تو آنے دو دغا نہ بم بخن واڑو ساس نہ بم بخن واڑو منگ کوشش ہم دغا چیرا نن پ ٹول نڑائی کی د پختنو چې چرته چرته شتون دی او هغه د پښتون ژغورنې غورزنګ دی غږ ته یعنی په دې نظر ګوري چې او دا د پښتنو د مظلومو پښتنو غږ دی، نو هغې نن په نړۍ کې د ارمان لوڼی او دغه د سلویښتمه چې د دا لمانځلې ده، منګ به داسې وکړو زمونږ همکار به هم زموږ سره په لږ وخت کې ملګری شي، بارکوال میاخیل صاحب چې هغه پخپله د ژوب د سیمې سره دغه تعلق دی او د ارمان لوڼی سره د ډیر نږدې نه پاتې شوی دی، خو د ارمان لوڼی سره د هغه ډیر یاداشتونه دي. دغه یاداشتونه چې کومه دي دغه به نن د اخنه واورو. وختي ما یو بیان کته چې منظور پښتین په اسلام آباد کې چې کوم سیمینار شوی دی هغې ته وینا کړې ده، او د منظور پښتین په وینا کې یوه خبردار راوتلې وه چې دا ارمان لوڼی چې تاسو ته پته لري دا خو استاذو د پښتو ژبې یو پروفیسر و، ډېر د غریبې کورنۍ ډېر د غربت نه ژوند شروع کړی، ډېر د محنت نه خپل ژوند دې حد ته ورسوه چې هغه سړی ورته وایي چې وایټ کالر، یعنی هغه د خیرونو جامو د هغه نه د ژوند نه یو سپینو جامو ته ځان، ځکه په محنت سره او په سبق ویلو سره په علم حاصلولو سره دغه مقام ته راغلی و. نو هغه لیکلي وو چې منظور پښتون ویلي دي چې دی خو د پروفیسر هم و ارمان لوڼی څنګه چې مې درته وویل، نو منظور پښتون ما ورته چې ته ډېر مخکې مه راځه، او ځکه چې ته خو د پروفیسر هم یې دغه نوکري هم لري. وایي هغه راته وایي چې زما درزیتوب هم زده دی او زه مزدوري هم کولی شم، سخته مزدوري هم کولی شم، ځکه د دې دپاره د دې نوکرۍ دپاره ګندې زه د قومي تحریک نه شم په شا کېدی. داسې خلک هم وي، دومره ژمن وي، او ولې هغه د پښتنو په درد پوه شوی و، هغه دغه درد خپل درد منلی و. زمونږ همکار بارکوال میخیل صاحب زمونږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. بارکوال میخیل صاحب سټوډیو مشه په خیر
مننه خیر سه بیروز لا
درمان لوڼی په اړه باندې به وایو، ځکه چې نن خو درمان لوڼی د پاره کو ګورو په نړۍ په ډیرو برخو کې، په ډیرو هیوادونو کې، په ډیرو ښارونو کې، د پاکستان دننه په افغانستان کې دا ورځ چې کومه دغه سلویښتمه چې کومه ده دا ولمانځل شوه په لورلای کې، غالبا د ارمان لوڼی بچی هم ورغلی دي پرون، لا بچی مینه چې کومه ده هغه سکول ته هم تللی ده په وړاندیزل ورځ باندې، د هغې هم غوښتنه ده چې زما د پلار اف آی آر دې وشي. دغه خو غوښتنې دي ارمان لوڼی بل لږ د خپل اورېدونکو ته، ځکه چې تاسو ډېر د نږدې نه ژوند شوی دی، ته راته قصه وکړه چې څومره عمر به مو وو او څه داسې تاسو دواړو یو بل ته ولې په څه نږدې شوی دی؟ خلک خو په یو کلي کې هم وي، خو ضروري نه ده چې هغه یو بل سره ډېر نږدې شي. که په یو کلي کې نه هم وي، لرې لرې په کلو کې پراته وي، په لرې لرې ښارونو کې پراته وي، خو څه داسې وي چې هغه سره شریک وي، هغه څه داسې چې تاسو یو بل سره نږدې شوی او سدی ولیدل مونږ ته هغه خبرې
وکړه. بیروز لالا زما د ارمان ترمنز خو دغه قدر تر ټولو مشترک قدر مو دا و چې ما د سر ملګری کړل، او ما د شاوخوا 15 کلونه ما د بیا یو بل ځای چې کله مو کار کاوه نو سره لیدل مو، نو هغه دا و چې دم شعر و شاعري کوله، لیکې کاوه، په ادب کې فعال وو او ما هم کار کاوه، نو دغه ما لمړی قدر چې زما د سر مشترک. خو وروسته وروسته چې زه پوه سوم کله چې دا د شهادت پیښه وه، سو ما پر فیسبوک هم لیکلی وو چې زما د ارمان ترمنځ چې کوم قدرونه مشترک وو، لکه مخکې چې تا ذکر وکړ، ما هم خپل شخصي ژوند ښکاره خبره ده چې د پښتنو وطن غریب وطن دی، اکثره خلک په غربت کې ژوند کوي، نو کله چې د تر درځیتوب مخکې د کولې په قانونو کې کار کاوه، ما په دغه وخت کې ما په کراچۍ کې ما مزدوري کوله، نو د چې بیا درځیتوب کار کاوه، ما هم د درځیتوب کار کړی دی، په ژوب کې زما هم د درځیتوب دکان و، او زما غوندې له ده څخه هم تعلیم نیمګړی پاتې شوی و، او بیا څنګه چې په پاکستان کې کېږي پرایویټ امتحانونه ما د دواړو ورکول، او ما د دواړو په پښتو ادبیاتو کې مو بلوچستان په هنتنه د ماسترز ډیگری تر لاسه کړ
mm-hmm.
او بیا په 2014 میلادي کال کې د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن امتحان ما او د دواړو یو ځای پاس کړ
mm-hmm.
او زه په یو کالج کې په دنده وګمارل شوم او د بل کالج کې
mm-hmm.
نو دغه مغه مشترک قدرونه بل کو ګورو بیروز لالا چې د یو انسان ژوند چې څومره نو ډیر کم داسې خلک وي چې هغه به په مختلفو څانګو کې د خپل ولس یا د ژبې یا د ټولنې لپاره خدمت کوي خو داسې ډیر کم خلک وي چې هغه د په څو بیلابیلو څانګو کې په یو وخت کار کوي او داسې کار دی کوي چې هغه د بیخي په تاریخ کې یو خپل نوم ځانګړی مقام ولري څنګه چې ما مخکې ول ارمان لوړی هم د شعر ادب په برخه کې کار کاوه شاعري کوله خو په فکری لحاظ دی موږ ډیر داسې لیکوال درو ډیر چې داغه د روشن فکری یا د مترقی فکر لرونکي دي او دا دوام کوي چې موږ په ټولنه کې مترقی افکار ته وده ورکو خو ارمان لوړی د دې عملی او ژوندۍ مثال وو چې زموږ غونډې په یو قبایلي ټولنه کې چې زموږ ډیر بې تعلیم خلک خو څه کوي تعلیم یافته خلک هم د شزې د نوم په خپل هم شرمېږي کله چې ډاکټر ته زموږ خلک ورځي نو ډیر خلک مالې دلې دي چالته د ډاکټر په دې پرچی باندې چې د شزې یا د خپل مور نوم ورلیکي هغه په دینامو ورشولو باندې شرمېږي یو دل زه په کوټه کې یو هسپتال ته ورغلم نو په پرچی ورکول پر ځای باندې بلوڅ ناست نو هغه ما ته ول زمانوم چې ما ورول کې یو پرچیم راوښتل نو په دې بل هغه باندې ول کې چې ول کوم چې مادرف محمد کریم کنه چې یعنی غواته خو ما ورول ولی زما د خپل مور نوم ورو شو چې زما د مور نوم ول کې نو هغه ول چې ول اکثر پښتانه خدای نه شي نو ارمان نوړي په داس یو ټولنه کې ژوند کړو یو بیا خپل پیغل خور وړانګ لونی هم د ژبي مبارزه تر او ایستره د ژبي او ادب پر پیټیم وړاندې دوی لته د په پښتونخوا کې چې دغه د مترقی لیکوالو ټولنه جوړه سونه لومړی شزینه څنګه هم په جنوبی پښتونخوا کې پرانستل سو او هغه د ارمان لونی په زیار او په هڅو د په زیار او زموږ یو بل ملګری عصمت زهیر د دوی په زیار جوړه سو او د دې مشرې موړانګ لونی تور په غاړه کړ چې بیا په دې ورسته کلونو کې دوی هلته د په اونې کې یا په میاشت کې به دوی د شزینه څنګه غونډه کوله چې په دې کې د کالج استادان وي او نور شزې به مرته راتللی غو په فعالیت پکې کاوه او لاغره ورسته بیا د سیاست میدان تم راوېستل چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې تر ټولو زیات فعال وو نو دا په یو وخت باندې په دې ټولو څنګه کې مبارزه کول دا ډیر
لوی خبره ده چې او نن وړاندې لونې کیاواز شو به ورور کړه خود اغه او سله
بالکل
دا غي خبري رښتیا خبره چې ډیر پښتون وته او سلور کوي
ډیر زیات ډیر زیات
زمون سره وريدون کې د بخروان د ډیرنه د ټلیفون به واخلو بخروان ستړي مشي
سلام علیکم
وعلیکم سلام
بیروسان لالا تاسو ته د لار او د برټولو به مظلوم پښتنو ورونو ته سلامونه وایم
وعلیکم سلام
بیروسان لالا پاکستان یو ملک دی او پدې کې یو قانون دی او دلته عدالتونه چلیږي خو نن څلور ختمه ورځ پوره کیږي چې ارمان لونه پدې خاور او پدې وطن کې شهید کیږي د اوسه پورې دا غي پایار نه درچی چې اخر څو د سیاست مسله د زمنګ دی حکومت او د ریاست ته او بل یو خبره کومه چې خپل له خمن راځي به حیثیت پښتون خو بیا مجبورې ما کبه وړاندې لونه خور مات به نمبر په څه طریقه ملاوي شي په خبر کې دا چا صحیح نام ځو په څه لار شمه دا غي نمبر مات ملاوي شي
وړاندې لونه نمبر خو به درته ملاوم شي هغه خو په فیسبوک مشته په دې ټوئیټر مشته او د پی ټی ایم د ډیرو غړو سره دا غي غشته نو کولای شي چې دغه تدغه د لاري اغه ته خپل ځان اوکي یا د پی ټی ایم کوم کسان چې دي صنایع اجازه ده عائشه ګلالی ده نور دي دغه افشین خټک ته
ګلالی اسماعیل
ګلالی اسماعیل مول او ګلالی اسماعیل غالبا ما
تاسو عائشه ګلالی
وو نو بخه عائشه ګلالی قطان نه وبخه زه بیا هم چې وبخه هغه قطان نه ګلالی اسماعیل ده ها نو زبستا پښتنه د تاسو مو کې کړم د وړاندې لرونې د نمبر غوښتور خو دی وایي چې سلويختمه ورځ ده درمان لونی اف آی آر څوک نه درک دا د پاکستان د ریاست سره څه مسله وي کېدای شي. نو دا به ووایو چې د ارمان لونی پیغام چې کومه دی هغه ریاست د خپلې بیانیې ضد ګڼي، ځکه ارمان لونی وایي چې د پښتون وینه خرڅول بند کړي، د پښتون شکل څیره خرابول بند کړي، د پښتون خاوره د په وینو مه لړئ، دا د جنګ میدان مه جوړوئ، د پښتون دغه چې نوم چې کومه دی هغه دنیا ته د ترهګر په څیر باندې مه ورښئ. دا څوک چې دي تختولي دي، پټ کړي دي، بېدرکه کړي دي، دا عدالت ته که او په عدالت ته یا سپین کا یا تور کا، ولې د نقیب وژلی دی؟ د نقیب سره دي 343 نور بېګناه بې عدالته وژلي دي، دغه قاتل ته یې پولیس قاتل ته یې سزا ورکړه، د دغه دپاره لږي او کنه لوڼه خپل سر پکې بیلو، ولې چې ریاست د ریاست په هغه ځای باندې هغه پکې خوده چې کم خوږیږي. خدا خبر دې نور سره زما خلی برکوال سی بوکی
منظور پښتن پرون په خپل لایو وینا کې او نن په اسلام آباد پرېس کلب کې چې د ارمان د څلوېښتې غونډه ودلته درې کسان یاد کړل چې په وروستیو کې چې د پنجاب په سایوال کې کومه پیښه وسوه ټول پاکستان وغندله چې واقعا دغه ظلم سوی دی. خو کله چې بیا د دې پیښې د پلټنې لپاره جی آی ټي یا د پلټنې کومه ډله جوړه سوه، هغوی چې کومه پلټنه وکړه نو په هغوی کې چې کوم د دوی هغه موټر چلوونکی وو، نو د جی آی ټي وویل چې دا سړی واقعا هم په ترهګرۍ کې لاس درلود. بیا نن په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان فوج د هند یو پایلټ نیولی و، هغه ور پریښو، یا بیا چې کوم کلبوشن یا دیو د جاسوسۍ په تور نیولی و او دا تور ورباندې چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته وده ورکوله، یا د ترهګرو یا د هغو کسانو چې دلته وسلوالو مبارزه کې د هغوی ملاتړ یې کوو، وایي دغو کسانو ته خو د عدالت حق ورکړی دی چې هغوی عدالت ته راکش کړي دي، په غیر عدالتي توګه یې نه وژلي دي او نه یې بېدرکه کړي دي. خو ارمان لوڼی چې د امن لپاره مبارزه کوله، او بیا خصوصا چې دغه د لورلای چې کوم وروستۍ پیښې وې چې د پزدې دوی احتجاج کاوه، په هغه کې پخپله پولیس وژل شوی وو، شاوخوا ته کسان پکې وژل شوی وو، پولیس پکې شامل وو، نو د دې پزدې دوی احتجاج کاوه او دوی ووژل شو. نو تر اوسه چې د دې اف آی آر نه دی در شوی، نو که پولیس دی او که د ریاست نورې ادارې دي چې که په دوی باندې فشار وي چې دا اف آی آر درج کولو ته نه پرېږدي، دا دوی خپله د پاکستان آئین او قانون ته تاوان رسوي. که فرضاً د ارمان لوڼی په وژنه کې ریاستي ادارې لاس ونه لري، یا دوی چې په کوم پولیس مشر باندې تور لګی که هغه لاس پکې ونه لري، نو ولې اف آی آر نه درج کیږي؟ نو دا چې تر اوسه اف آی آر نه درج کیږي، نو دا په خپله څه شکوک راپورته کوي چې کېدای شي د دې تر شا د پولیسو لاس وي.
همدغه خبره ده، همدغه خبره ده چې په ریاست باندې اوس دغه ګوتې راپورته کیږي چې کچرې ریاست د دې په شان نه دی، او ریاست نه مطلب د پاکستان امنیتي ادارې دي، لکه د ریاست نه د پاکستان د اوس چې کوم موجوده حکومت دی عمران خان، دا ته خلک معنی نه اخلي، بلکې هغه خفیه ادارې چې وته په پاکستان کې ورکی کی، استخباراتي ادارې چې وته ورکی کی، یا دغه اسټیبلشمنت چې هغه ملټری ډریون دغه دی چې د پاکستان پوځ دغه ټول اختیار لري، ورسره به د سیویل بیوروکراسي نه هم خلک وي په خپل ځای وي، خو اختیار چې کومه دی دغه اسټیبلشمنت چې نوم اخیستل کیږي، دا د پاکستان د پوځ چې کومه هغه پالیسي وي، یا د هغې کومه ډاکټرن چې ورته وایي یو څه ورته وایي دغه تګلاره وي، او بخښه ډېر مننه. نو د هغې وضاحت چې کومه دی، د هغې هغه لاین چې کرخڅوک راکاږي، هغې پوز راکاږي، ځکه هم د پاکستان په پوز او د پاکستان په اسټبلشمنټ دا ګوته پورته کیږي چې که چیرې دا د ده یعنی مرسته ورسره نه وي، د ده ملاتړ ورسره نه وي، یو پولیس افسر به په خپل ذات کې په خپل ځان باندې داسې نه وی کړل شوی، یا د دې ریاست د دغې عدالت دومره اختیار وي. که تاسو ولیدل چې د روانور په کیس کې تاسو د پاکستان د عدالت د ستر عدالت د سترې محکمې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس هغه رویه تاسو ولیده چې خلکو ورپورې وخندل، خلکو ډېر د بېعزتۍ ټکي تورې هغه ته وکارول، دا څنګه چې بارکوال صاحب وویل دا به چاته نقصان رسوي، دغه به سبا د پاکستان د غیین ته د پاکستان د قانون ته او د دغه قانون او د عین د لاندې چې بیا څوک د چانه څوک غوښتنه کوي خلک به هغې ته غوږ بیا نه ږدي ځکه دغه عین د یو خاص چا په اختیار کې دی. برکول صاحب
او بیروز صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران به یا تور لګوي یا به د دوی دا دعوی چې د ارمان لوڼې په وژنه کې پولیس افسر شامل دی. خو تېره اونۍ د پاکستان سینټ ډېره د ملک یو معتبر اداره ده، تر ټولو لوړه اداره ده، د سینټ چې د بشري چارو په کومه کمیټه یې د هغوی غونډه کړې وه او په دې غونډه کې د غونډې ټولو غړو په کلکه غوښتنه وکړه چې د ارمان لوڼی اف آی آر باید درج شي. بیا د غونډې په پای کې د سینټ د کمیټې مشر هغه دا امر وکړ، دا اډر یې وکړ چې دا اف آی آر باید زر تر زره درج شي. که چیرې درج نه شي وای بیا به موږ د دې لپاره سب کمیټې یا لاندې وړې جرګګۍ به جوړوو، هغه به لورلای ته د پلټونو لپاره لیږو. نو چې پر دې برسېره هم د ارمان لوڼی اف آی آر نه درج کیږي نو ښکاره خبره ده چې دا شکوک راپورته کوي. یو نن خو منظور پښتون په خپلو خبرو کې په څرګنده وویل چې کله پاکستان پوځ وغواړي دا اف آی آر په یو ورځ کې درج کېدلای شي.
بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې څلوېښت ورځې وشوې د ارمان لوڼی د پوسټ مارټم رپورټ چې ورته وایي دا هم ته
ځنډول شوی دی کنه؟ تر اوسه پورې د پوسټ مارټم رپورټونه دومره نه دي ځنډول شوي،
دا ناشونی ده
بالکل.
نو او وړمبنی کوم رپورټونه چې رالل نو پاغي کې دا خبره هغه ډاکټرانو د خولې چې راوته چې ګندې د په سر باندې گزار خوړلې ده، ځکه چې هغه ځای کې وایي چې هغه وینه کلاټ سوتي غټ شوي.
بالکل وینه غټه شوی ده کتم
ٹھیک ده. نو دا حقیقتونه دي د دې هر څه باوجود چې کوم دي د پښتنو ګیلیوم دي برکوال صاحب، خو دا ګیلی با یو تحریک ته بیا بدلیږي.
بالکل
ورسته ورځ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دا د مظلومیت قصې پښتون ته رسي نو دا غزړه ته پریوځي ځکه چې پکې رښتیا دي.
بالکل بالکل. نن په دې اسلام آباد کې چې کوم غونډه وه په دې کې افراسیاب خټک صاحب او بشرا ګوهر عثمان کاکړ دا کوي وی خواته کوم چې دا د پښتنو ملتپالو ګوندونو یا ملتپال استازي دي. د پیپلز ګوند یو مشر پخوانی سېنټر فروت الله بابر هم ډیر سپینې خبرې وکړې،
ډیر مهم سړی
نو او ډیر مهم سړی دی. هغه هم دا وویل چې ارمان لوڼی ډیر په ظلم وژل شوی دی او داغه د پلټنې او دغه اف آی آر که درج نسی او د وژنې پلټنې ونسی نو او دا د نور پیښې مې یاد کړې چې طاهر داوړ ووژل شو او هغه حکومت وویل چې د وژنې پلټنه به زر وسی. داسې ټول که داسې پیښې مسلسل کېږي ښکاره خبره ده چې پښتانه ځوانان به له ریاست به دوی زړه تورې کېږي او دوی به یو بلې خواته مخه کوي.
نو د مننه کوم برکوال صاحب چې وخت مو راته راکو او د ارمان لوڼی حق خو به مونږ ادا کړی ځکه چې مونږ خو ډېر وروسته پکې رښتیا خبره ده چې ارمان لوڼی خو چې دغه ته راووته دې تحریک ته نو ارمان لوڼی وځلېده.
بالکل
او ډېر زر او ډېر زر چې د ارمان لوڼی دا به وایو چې نیمګړې نیمه خوا ژوند وو.
او بیروز لاله په پای کې یو یادونه باید وکم چې د ارمان لوڼی په اړه چې کوم د ده شهادت وروسته کمی لیکنې شوې وې نو هغه ما په تیرو شلو پنځه ورځو کې هغه راټولې کړې، شاوخوا څلوېښت لیکنې دي او دا کتاب اوس په وروستیو کې په پېښور کې چاپ شوی دی.
او ته څه په نوم دی؟
د ملي اتل شهید ارمان لوڼی.
ګران اوریدونکو که غواړئ د دغه ارمان په اړه باندې نور معلومات دغه کتاب هم ترلاسه کړئ. زمونږ د خپرونې وخت دلته سرته رسیږي. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه. زه زما همکار ارشد علي درنه یاد غواړو. شپه مو په خیر.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردی دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.